Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دوی تخنیکی ډله نور د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له تورخام او سپین بولدک څخه د رستنیدونکو افغانانو په اړه څرګندونې کړې دي. نن سې شنبه ده، د وري حمل میاشتې 19 د اپریل 8 پیل. له خبرونو کوو. د ننګرهار چارواکي تمه لري چې نن به شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. په هرات کې چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په کورونا وایرس سخته سوي دي. د تاجکستان چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یوه کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي دوی تمه لري نن سې شنبه به هم شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوجانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې په ورځ تر زرو زیات کسان د تورخم له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته معاینه سوي او بیا مشکوک کسان قرنطین سوي.
دن د سیشن په پرد به هم همدغه شهر تر سره کیږي. موږ اټکل کوو چې تر 2000 کسان به راستل نشي. دوی به ټول سکرین کیږي او په دې برخه کې موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو.
پاکستان د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه له څو اونیو اندېښنو وروسته د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په موقته توګه د افغانانو پر مخ پرانیزي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید 19 اخته سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویل په دې کې ډاکټران، نرسان او د بیلابیلو روغتیایي برخو کارکوونکي شامل دي. زموږ په روغتیایي پرسونل کې روزنیز متخصصان شامل دي. له بده مرغه زموږ ځینې ډاکټران، نرسان، سپاکاران، د انستیزي متخصصان او اداري کارمندان په کورونا وایرس سخته سوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 213 پیښې ثبت سوي چې 2 اویا تنه یې ښځې دي. د روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کورونا ازموینې کوي چې په دې وایرس له یوه فوت سوي ډاکټر سره په تماس کې وو. ډاکټر حنیف الله حنیف د یوه شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د دوشنبې په ورځ اتصا ورکړه. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل څه موده مخکې هغه شخصي روغتون چې شغلي حنیف پکې کار کاوه اعلان وکړ چې د کورونا وایرس معاینات کوي. مخکې بیله دی چې له روغتیا وزارت سره همغږي وکړي د کورونا د معایناتو کار پیل کړ چې روغتون ته یې د کورونا ناروغانو ورتګ زیات سو او دغه ډاکټر ورباندې اخته سو. د معلومه نه ده چې نوموړی د روغتون دننه که بهر په دې وایرس اخته سوې. هغه خپله ازموینې چې دې روغتون ته ترسره کړې وې منفي وې. یو اونۍ وروسته چې نمونه د روغتیا وزارت واخیستله نو مثبته وه. ډاکټر حنیف الله حنیف 40 کلن و. ګڼو افغانانو د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړی ده. د تاجکستان چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یوه کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي. د چارواکو په خبره دغه کس سینه او بغل ته د ورته ناروغۍ له کبله مړ سوی دی. روغتیایي چارواکو ویلي چې په جابر رسولوف روغتون کې د مشر ډاکټر په شمول د دې قرنطین سوي ډلې د کورونا وایرس یا کووید 19 د معایناتو نتایج منفي وو. د مړ سوي کس خپلوانو ویلي چې هغه ګاونډي هیواد قرغزستان ته د واده لپاره تر سفر وروسته ناروغه سوی وو. د تاجکستان د سوغد ولایت په جابر رسولوف روغتون کې روستي وضعیت د منځنۍ آسیا په دې بېوزله هیواد کې د کورونا وایرس په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د تاجکستان حکومت ویلي چې تر اوسه په دې هیواد کې په کورونا وایرس هیڅوک نه دی اخته سوی. امریکا د روسیې د امپریالیست غورزنګ په نوم د دې هیواد یوه ډیره نشنالیست ډله او درې مشران یې د تروریستانو په فهرست کې شامل کړل. دا لومړی وار دی چې امریکا د سپین نژادو د برتري پالنې یوه بهرنۍ ډله په دې ډلبندۍ کې شاملوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد چارو تنظیموونکي ناتن سیلز د دوشنبې په ورځ دا یو بې سابقه اقدام وبله او په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غورزنګ لاسونه د بېګناه خلکو په وینو سره دي. دغه غورزنګ خپل ځان د روسي د اورتودوکس ملي هیوادپال او سلطنت پلاوي سازمان ګڼي. دغه ګروپ دغه رز غوړي چې روسیا دی د یو توکمیز دولت په توګه اعلان سي، چې پکې د دوی په وینا د روسي وګړو درې څنګه روسان، اوکراینیان او بیلاروسان شامل وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې چې روغتیایي وضعیت خراب سو د جدید څارنې برخې ته انتقال سو. د شغلې جانسن دفتر وایي چې په کورونا وایرس یا کووید 19 د بوریس جانسن تر اخته کېدو راهیسې د نوموړي روغتیایي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. بوریس جانسن چې 55 کلن دی، د یکشنبې په ورځ د لندن په سینټ توماس روغتون کې بستر سو. او د ترکمنستان په ختیځ درغون اتا سیمه کې چارواکو د افرادو لپاره له ایټ ایم یا بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو ایستل نور هم محدود کړي دي. د چارواکو دې اقدام ته د انرژي په دې بډای هیواد کې د نقدو پیسو د کموالي د یو بل نښې په سترګه کتل کیږي. د دوشنبې په ورځ د درغون اتا له مرکز څخه د ازادي راډیو خبریال په یو راپور کې وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د پیسو بانکي ماشینونو مشتریانو ته د نقدو پیسو ورکړه تر سلو مناتو چې د ترکمنستان پولي واحد دی محدوده کړې ده. له سلو مناتو څخه په رسمي نرخ $10 او د تور بازار په نرخ څه کم $15 جوړیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40.9، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40.9، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.4، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24.2، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24.4.
په افغانستان کې د سهار 8:00 شوې. د طاهر روشن په تخنیکی همکاری د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله نور د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وایي افغانستان دا مهال له پاکستان څخه په ورځني توګه د زرو کسانو د رسنیدو ظرفیت لري او په عمومي ډول دغه ظرفیت د 14,000 کسانو لپاره دی. د سپین بولدک او چمن لار هم پرون د دریو ورځو لپاره پرانستل سوه.
په اوله قدمه کې موږ دغه قانوني نفر منو افغانان منو. په دوهمه قدمه کې هغه څوک چې په تذکره باندې تللي دي.
په بهرنی موضوعاتو کې وایي چې د جرمني صدر اعظم وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله اروپایي ټولنه تر ټولو لوی ازمویش سره مخامخ ده. د ژوند په رنګونو کې د میوو د جوس د یوه کاروباري خبرې اوري.
نو سم نه پریږدي، بس ورځ شل ډالر ته راځي، خو دغه واړه ماشومان دي، وړې جنکۍ سره دي کنه، او بس وتی چې دغه دپاره ډوډۍ وې ډوډۍ هغه کوو کار کوو، او بس نور هغه نه کوو، دا په دې خاطر منې بر نه دي.
دا خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر لنن سې شنبه د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي د بندیانو خلاصون تر اوسه په یوه او بله پلمه ځنډول سوی دی. د شاهین په خبره دوی خپله تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې وه، چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کېدو د څارنې لپاره خپله درې کسیزه ډله تیره سې شنبه کابل ته ولیږله. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د طالب بندیانو خوشی کېدل ځکه ځنډیدلي چې طالبان د هغو کسانو خوشی کېدل هم غواړي چې په بشر ضد جنایتونو تورن دي.
د وای د طالب جنایتونه تر اوسه هم روان دي. لزوانانو سپینګرو څخه چې دولتي کارکونکو هم نو سرونه پرې کړل. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې لیکل شوی 15,000 طالب زندانیان له بند آزاد شي. خدا پکې نه دی لیکل شوی چې احمد او محمود په دشمیر کې ځنې پلوې بریدون او بشر ضد جنایتونو کې ښکیل دي. دوی هم دا ډول د خپل 15 قومندانانو د ازادي دوه غوښتنه کوي. ټینګار هم یو حد لري. د دې ذات هیڅ زغم وړ نه دي. آیا پریکړه چې ولاړ شو د جګړې میدانونه تاود کړی؟
نه، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هغه 15 تنه چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې د همدغو 15,000 بندیانو له فهرست څخه ټاکل شوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار وحید عمر ویلي وو تر هغو چې طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تضمین ورنه کړي طالب بندیان به خوشي نه سي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی ویل کېږي حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان به په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوه بندیان خوشي کوي. لکه چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو رژیم نسکور شوی د اول وار دی چې د طالبانو یو هیئت په رسمي ډول کابل ته سفر کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د محل پاکستان څخه په ورځنی توګه د زرو تنو د رستنېدو ظرفیت لري او په عمومي ډول دغه ظرفیت د 14,000 کسانو لپاره دی. دا خبره د افغانستان د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وکړه. د شغلی بلخی په وینا د هغه وخت هغه افغانان چې پاسپورت یا ویزه لري کولی سي چې له تورخم څخه تیر سي خو د 14 ورځو لپاره به قرنطین کیږي. تفصیل له اجمل انه.
د افغانانو لپاره د تورخم دروازې د موقتی پرانستو سره د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په ورځنۍ توګه د زر تنو د رستنیدو ظرفیت لري. دوی له رستنیدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي او د کرونا وایروس د نښو او علامو د نه لرلو په صورت کې ورته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې پا گن شمیر دا راستنیدون کو سنبالول ستونز مندی.
اگر روزانه از 1,000 هم یک چیزی بیشتر هم بیایه بازم زیاد مشکل.
خغل بلخی وی که پا ورزانه تو گل زرتن و یو چه زیاد هم افغانستان تا راستانه شی ستونزه نشتا. خو کتر دی زیاد شی دا چی دا قرنطین پریک را شوی. نو دا راستنیدون کو لوی شمیره کار ستونز منوی. دا افغانستان دا کدوالو او راستنیدون کو چار وزیر هم دارنگ ویل. دا مهال افغانستان ته د کډوالو د راستنیدو لړۍ درېدلې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم په دې برخه کې خپل ټول فعالیتونه سندولي. دا ننګرهار ولایت چارواکو د دوشنبه په ورځ د تورخم د لارې په موقتی پرانیستو سره وویل چې په راستنیدونکو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. په تورخم کې د قرنطین د برخې مسؤول فضل ربی وایي دغه لته د راستنیدونکو د قرنطین لپاره تر 4,000 زیاتې خونې وجود لري. پاکستان د محل په کرونا وایروس تخته کېدو تر 3,600 زیاتې پیښې ثبت کړې. په دې هیواد کې تر 50,000 زیات کسان د دې وایروس له کبله مړه شوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل غوښتنه کړې چې افغانان دې له پاکستان څخه په تدریجي توګه راستانه شي څو یې سنبالول ستونزمن نه وي. د ښاغلي میاخیل په وینا یوازې هغه کسان چې بل هیڅ انتخاب نه لري کولی شي د تورخم له لارې افغانستان ته راستانه شي. بلخوا د افغانستان په لویدیز کې له ایران څخه د افغانانو راستنیدنه د خلکو په لوی اندېښنه بدله شوي. ایران په منځني ختیځ او د افغانستان په گاون کې د کووید-19 کرونا وایروس د خپرېدو تود ډګر ګرځېدلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په ایران کې له میشتو افغانانو وغوښتل چې له غیر ضروري سفر دې ډډه وکړي او ځان دې د کرونا له خطر سره نه مخ کړي. سید حسین عالمی بلخی وایي که چیرې افغانان تر نوروز د مخکې ورځو په څیر پر پوله بیروبار جوړ کړي په ډیرو کسانو کې پر کرونا د اخته کېدو احتمال زیات دی. نو له همدې کبله دې حوصله وکړي او وستې زیات سفر نه کوي. هر څوک چې هر ښار کې وي همالته دې پاتې شي او د قرنطین دوره دې په جدي توګه مراعات کړي. دا دوشنبه په ورځ په ایران کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 2,000 ته ورسید. د هیواد کې تر اوسه تر 3,000 زیات کسان پر کرونا وایروس مړه شوي. افغانستان بیا په کووید-19 یا کرونا وایروس د اخته کېدو ډېرې پیښې په ایران پورې تړلې بولي وایي پر دې وایروس ډېرو اخته کسانو ایران ته تګ را تګ درلود. افغانستان د کرونا وایروس په خپرېدو سره د لنډ وخت لپاره خپله پوله له ایران سره وتړله خو د افغان کډوالو د بیروبار له کبله یې بیرته پرانیسته او دغلته یوازې د خلکو په معاینه اکتفا وکړه.
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه هم له یوې میاشتې ځنډ وروسته پرانیستل شوی او د کرښې له بلې غاړې څخه بند مسافر راوښتي دي. صادق رښتینی پرون د سیمې ته سفر کړی و.
د کندهار د سپین بولدک او چمن لار چې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار و له تیری وی میاشتې راځي د پاکستان لوري د کرونا د خطر د مخنیوي په هدف تړل شوی و. اوس دغه لار په یو طرفه ډول د هغه ناروغانو او مسافرونو پر مخ خلاصه شوه چې پاکستان ته تللي وه او وروسته لار پر بنده شوی وه. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ کمیسار سمنوال شریف الله غرزی وایي د کرښې دې غاړې ته د پاتې کسانو سرنوشت لا معلوم نه دی.
په اوله قدمه کې موږ دغه قانون نفر منو افغانان منو، په دوهمه قدمه کې هغه څوک چې په تذکره باندې تللي دي، تللي دي په کوټې، کراچي، پېښور، لاهور کې تداوي کړې ده د دوی په شفخانو کې.
په پام کې وه چې نن د پاکستان لوري ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بار 9000 موټرونو ته هم اجازه ورکول سي، خو په دې برخه کې سوې پرېکړه ونه منل سوه. بلخوا د ډیورین کرښې د ها غاړې څخه راغلي کسان وایي چې د ناروغۍ د تداوي تر څنګ د کار لپاره تللي وه.
یاره تقریبا یو شل شپې په پاکستان کې وو، یو شی مې وړی و، دوری مې خرڅاوی، لا را باندې بنده سو، له اوس واپس نه یې راواوښتو.
یوه میاشت کېږي چې موږ تللي وو، هېڅ هم نارنه وو، چا څه مو ورته وویل، بېرته بدنګان راته بند کړه، وبیې ولو شاته مې بوتلو.
بلخوا د کندهار د روغتیا مسؤلین وایي چې له تازه راوښتونکو کسانو معاینه یې پیل کړې څو په کرونا وایرس ککړ مشکوک کسان تثبیت کړي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د روغتیا مسؤل ډاکټر جاوید افغان وایي چې دوی د ټولو مسافرو د قرنطین امکانات نه لري او یوازې مشکوک کسان د کندهار ښار د کرونا روغتون ته انتقالوي.
د ورځې موږ ته ویل دي چې زر نفر راوړي، نو موږ کوم خاص تدابیر د قرنطین لپاره داسې نه لرو چې مثلا د ټولو خلکو لپاره، فقط هغه کسان موږ سکرین کوو که چیرې اراز او علائم شدید ولري په دغه ناروغي باندې موږ ته ثابت شي چې مثلا اراز او علائم لري، هغه به امبولانس ورته ولاړي کندهار ته به یې لیږو.
تر ډیره تمه دا وه چې په کندهار کې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو د کمېدو لپاره د کرښې غاړې ته د افغان سوداګرو د مالونو بار موټرونه هم خوشي شي، خو پاکستان لا تر اوسه دا پریکړه نه ده عملي کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به احمد تکله ته وایي چې د نړۍ په معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ټایم مجلې پر خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې ده او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی چې له عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوې کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خبرونه د دې کړکیچ د حل لپاره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د منځګړتوب هلو ځلو ته، چې کله ولسمشر او کله پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ورځي، د اشاره په ترڅ کې لیکي چې له دې سره سره ښاغلی غنی د نوې کابینې د جوړولو چارې ته دوام ورکوي. ټایم د مطلب په پای کې لیکي چې د دې کړکیچ د حل لپاره په منډو ترړو کې تر اوسه ډیر لږ پرمختګ شوی، چې دې کار د امریکا حوصله نوره ختمه کړي او احتمالا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي. د واشنگټن چاپ د هیل ورځپاڼې چې تر ډیره د کانګرس پر اړوندو مسایلو مطالب خپروي، له افغانستان سره د امریکا د $1 میلیارد مرستې پر کمولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته له سفر وروسته اعلان کړه، د کانګرس د غړو اندېښنو ته کتنه کړې. پومپیو ګواښ وکړ چې ولسمشر اشرف غنی او سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر رامنځته شوی کړکیچ حل نه کړي، نو پر سږ کال سربیره د 2020 کال له مرستو به هم $1 میلیارد کم کړي او همداراز د مرستې لپاره د متحدو ایالاتو پر راتلونکو ژمنو به بیا غور وکړي. د هیل د کانګرس د دوه کارکونکو له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کانګرس ته څرګنده کړي چې دا $1 میلیارد د پنټاګون له هغه 4.2 میلیارد بودیجې څخه کمیږي چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په سلو کې 15 کلنۍ بودیجه جوړوي. او یو بل چارواکي بیا دا د امریکا د ملي ګټو پر ضد پریکړه بللې او ویلي دي چې افغان پوځ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د پیسو ته اړتیا لري. د هلي کې د پامپیو له دی ګواښ درې ورځې وروسته ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د خبرو مرکچی پلاوی اعلان کړ چې په ترکیب کې د ده د سیال عبدالله عبدالله متحدان هم شامل وو، او 15 ورځې وروسته ښاغلی عبدالله دا پلاوی تایید کړ. ورځپاڼه د پنټاګون د یو چارواکي له قوله لیکي چې د افغان مشرانو اصلي ستونزه همدا ده او دا هغه څه دي چې دوی یې ډیره پروا ساتي. دا چارواکی زیاتوي چې که د امریکا د مرستو کمیدل سږ کال یا راتلونکی کال پیل شي، نو زیان به یې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته ورسیږي.
د بشري حقوقو ځینی مدافع بنسټونه انتقاد لري چې د زندانیانو د عفو په اړه د ولسمشر فرمان په سمه توګه نه عملي کیږي. دوی وایي چې په بلخ او سرپل کې د مستحقو کسانو پر ځای زندانیان د سیاسي اړیکو پر اساس خوشي کیږي. مجیب حبیبزای او نور تفصیل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د زندانیانو د عفو د صادر شوي فرمان د تطبیق د څرنګوالي په اړه نیوکه کوي. په شمازون کې د یاد کمیسیون د صحوي دفتر مسؤلان وایي چې په سرپل او بلخ ولایتونو کې یې له زندانیانو داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې ښایي د زندانیانو د عفو دا فرمان په سمه توګه نه عملي کیږي. د دغه دفتر مشر محمد سامی ازدي راډیو ته وویل چې په سرپل ولایت کې اکثرا زندانیان د فرمان د محتویاتو خلاف او د زندان لا چارواکو سره د سیاسي چیرو د اړیکو پر بنسټ آزاد شوی دي. هغه وویل چې لا هم سپینګيري او مستحق زندانیان شته چې باید په دغه فرمان کې ور شامل شي. د سرپل د محبس د زندانیانو غوښتنه دا ده چې دوی په فرمان کې ور شامل شي، خو له فرمان څخه یې ګټه تر دمه نه ده اخیستې. د فرمان په پلي کېدو کې دوه ګونی چلند کیږي. که فرمان په هر ځای کې د هغه له محتویاتو خلاف پلی شي، یو غیر قانوني کار دی. د سرپل د مرکزی زندان چارواکي نه غواړي چې د بشر حقوقو د خپلواک میسون د دغو نیوکو په اړه څرګندونه ولري. په همدې حال کې د سرپل والی عبدالقادر آشنا اسدی راډیو ته وویل چې د زندانیانو د عفو فرمان چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د هیواد د ولسمشر له لوري صادر شوی د اجرا په حال کې دی. هغه وویل چې د دغه فرمان له مخې تر دمه د سرپل له محبس څخه 15 تن آزاد شوي او په پام کې ده چې تر راتلونکو دوه ورځو به لسګونه نور زندانیان هم خوشي شي.
بگم سرش موضوع کار کرده رئیسن با کار کرده رئیس که مستحقین باشن بعد دو دیگه هم رها میکنیم تا حال ما که دفعه پایان رن نرسندیم و در روز وقت داده بودن است که دو روز دیگه وقت مانده به نظر.
در بلخ در ولایتی شورا مشر افضل حدید هم نیوکه کوي چې په دغه ولایت کې هم ډیر شمیر کسان چې د آزادۍ مستحق و لا په زندان کې دي او شپږ اویا تنه نور زندانیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي خوشي شوي دي. د ښاغلي حدید په خبره چې د بلخ په محبس کې ډیر شمیر سپینګیري کسان شته چې باید د دغه فرمان له مخې آزاد شي. د بلخ دیوالی ویان منیر فرهاد ازدی راډیو ته وویل چې د زندانیانو د عفو فرمان په دغه ولایت کې د ګډ کمیسیون له لوري چې د محکمې څارنوالۍ ولایت او بشر حقوقو اساسي هم پکې شته تطبیق کیږي. محمد اشرف غنی د کورونا وایروس سره د مبارزې په مخه د 10,000 زندانیانو د خوشي کېدو فرمان د حمل میاشتې په لومړیو کې صادر کړ. د دغه فرمان پر اساس هغه زندانیان چې عمر یې له 550 کلونو ډیر وي، کورنۍ او بهرني امنیت ته د ګواښ په دلیل نوي بندي شوي او د کووید 19 ناروغۍ له تهدید سره مخ وي آزاد کیږي. مجیب حبیب صاحب، آزادي رادیو، بلخ.
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله اروپایي ټولنه له خپل تاسیس راهیسې تر ټولو لوی ازمایښت سره مخامخ ده. انګلا میرکل پرون په برلین کې وویل کورونا وایرس په مبارزې پرته له منځه ولاړ نه سي. نور له اجمل اند څخه.
اروپایي هیوادونه د کرونا وایرس دومره اغیزمن کړي چې پر دې وایرس د اخته کېدو او له کبله یې د مړینو شمیر کې کمی د دې هیوادونو لپاره هیله مندې ده. ایټالیا تر اوسه په نړۍ کې په کووید 19 کرونا وایرس د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ثبت کړې او بل اروپایي هیواد اسپانیا بیا په ټوله اروپا کې پر دې وایرس د اخته کسانو لوړ شمیر لري. جرمني هم پر کرونا وایرس د اخته کېدو تر 300 زیاتې پیښې ثبت کړې، خو تلفات یې تر نورو هیوادونو یو څه راکم دي. په تیرو دوو ورځو کې په فرانسه کې وضعیت تر ټولو خراب شو او په کرونا وایرس د اخته کېدو او مړینو شمیر دغلته اوج ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو نه وروسته چې په کې له 350,000 زیات کسان په کووید 19 یا کرونا وایرس اخته دي، هسپانیا، ایټالیا، جرمني او فرانسه ورپسې ځای لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دوشنبه په ورځ په برلین کې وویل د کرونا وایرس په خپل لمنځه نه ځي او مبارزې ته به اړتیا ولري. نوموړي وسنی وخت د اروپایي ټولنې لپاره ننګونکی وباله. مېرمن مرکل وایي غواړم ووایم چې زما په باور اروپایي ټولنه د خپل تاسیس راوروسته تر ټولو له لوی ازمون سره مخامخ ده. ډېر اروپایي هیوادونه دا مهال په انزوا کې دي او پکې د وضعیت د بیرته عادي کېدو په اړه تر اوسه خبرې نه کیږي. زیاترو اروپایي هیوادونو د قرنطین دورې تمدید کړي او پرله پسې له خپلو خلکو غواړي چې په کورونو کې دي پاتې شي.
اخوا په امریکا کې د نیویارک ایالت چې پکې په کرونا وایروس تخته کیدو او لکبلې د مړینو پیخې د دې هیواد تر بل هر ایالت زیات دي. د نوو پیخو په ثبت کې د کمی خبره شوه. د نیویارک والی انډریو کومو د دوشنبه په ورځ وویل دا مهال د کرونا وایروس لکبله د نوو بستریدونکو ناروغانو شمیر یو څه کم شوی خو د مړینو شمیر بیا زیات شوی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې دا هیواد لپاره به یې دوه اونۍ ډېرې ستونزمنې وي. پوخا په هغه ځایونو کې د غلا خطر و چیرې چې به پیسې ګاڼې او یا نور قیمتي توکي ساتل کېدل، خو ښایي اوس د مخ پټولو ماسکونه یو له همدې قیمتي توکو څخه وي. د اسپانیا په سانتیاګو ښار کې د دوشنبې په ورځ یوې ډلې غلو تر 2 میلیونو زیات ماسکونه غلا کړل. دا دې ماسکونو بیا شاوخوا 15 میلیونه یورو اټکل شوي. د اسپانیا پولیسو د دې ماسکونو د غلا په تور یو سوداګر نیولی. لا کرونا وایروس ویره د دې سبب شوی چې په ګڼو اروپایي هیوادونو کې خلکو ته ماسکونه پیدا نشي.
د مهمو خبرونو لنډیز په ننګرهار کې چارواکي وایي تمه لري نن شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د ترخم لارې افغانستان ته واوړي. پرون پر دې دروازه تر زرو زیات کسان د ترخم لارې افغانستان ته واوښتل. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کرونا وایرس یا کووید 19 اخته سوي دي. تر اوسه دغلته په کووید 19 وایرس د اخته کېدو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کرونا ازموینې ترسره کوي چې په دې وایرس له یوه فوت سوي ډاکټر سره په تماس کې و. ډاکټر حنیف الله حنیف د یوه شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ سا ورکړه. تاجکستانی چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي دي. د چارواکو په خبره دغه کس سینه بغل ته ورته د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. امریکا د روسیې د امپریال غورزنګ په نوم د دې هیواد یوه ډېره نشنالیسته ډله او درې مشران یې د تروریستانو په فهرست کې شامل کړل. او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې چې روغتیایي وضعیت خراب سو د جدي روغتیایي څارنې برخې ته انتقال سو. د مهمو خبرونو لنډیز مولو ازادي رادیو ووري تفصيلي د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي azadiradio.com.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، استاسی نوم چوی؟
وعلیکم السلام، نوم نظر محمد.
څومره موده کیږي چې تاسو د میوجاتو جوس خرڅوي؟
دا دلته تقریبا 3 کال کیږي، 3 کال ته لور کال کیږي چې دا جوس خرڅوي، جوس کار کوو.
کوم ډول میوه جوسونه خرڅوي؟
مونږه مڼه، گازرې او کیلا، آم، امرود او دغه جوسونه مونږه خرڅوو.
اها، 3 کال کیږي چې تاسو دغه کار کوي. ل دغه کار تر دې د ما تاسو راضی یاست؟
وسه پر خو راضی خو بس وخت هم نه دی کې وخت دی. خېټم کې وخت نه ده، نو سم مجبورې دی وځي نه ولاړیو، بس بازار ټول بند دی. موږ مجبورې دی وځي نه ولاړیو، دغه ته بیګا ته بس ډوډۍ غو کې پیدا کوو. دا
و دکانونه بندې، مګر تاسو د جوس خرڅوي. دا راته وایست چې پولیس خو به اوس تاسو ته نه وای چې دغه گاډی یا دغه غرفه تاسو بند کړئ، ځکه چې قرنطین کې یو. موږ
نو سم نه پریږدي، بس ورځ شل ډالر تر دې خو دغه واړه ماشومان دی وړې جنکې تر دې کنه، او بس ته چې دغه د پاره ډوډۍ وی ډوډۍ هغه کو کار کو، او بس نور هغه نه کو. دا په دې خاطر منی برنل دي.
خلک څنګه دي د پخو په پارتلا اوس ستاسو خرڅلاو کم شبه نه دي؟ که اوسم خلک اخلي
خرد خو بیخی هغه د کم د هیڅ شم نسته دی. برټول خلک ناسي کورونه ناسي تو کوس ناراضي او نخه کې نه بد کې هیڅ شم نسته دی. کار روزګار پټه پولار دی، او کوی نو کولته کور والا کریم دا به یو غم نه نو 500 پاساته ټول مونږ ته غاړه دی.
تر دې د مخه مو څه کار کول؟
دې نه مخ کې ما د هغه لړګي کاروبار کاو، لړګي او تجارت هم کاو.
نو هغه کار خو کده؟
هغه خو خه کار وو، هغه تجارت او تجارتي کار وو. تجارت معاملې ما کړو په مخ باندې بو اتا خو بس ستړی ستومانه کار دی، ذلیل کار دی، تنه ذلیل نو ستادنه خو ملک باندې مال تاغه خطلې دی دایښ، او کلی کورنر تورن کړی دی. بس کابل ته دلته مجرات را کړی دی، مده گاډیم دی مجبورې دی هغه دی وژن درول د خپل کارم په مخ منو کړی دی. بل چا ته لاس مونږ نه نیسو، ما بس هغه وکیدا ایو ډوډې ورو غرا کیدا.
تاسو د کمی سیمه اوسیدونکو یاست؟
مونږه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یو. په ننګرهار کې بیا د تورې بوري اوسیدونکو یو. او په تورې بوره باندې دایښ طالب او دولت د واکونو ټول خاطر یو ورته ډډې وړې کړی وران کړی دی. بس مونږ دلته ماجر راغلی، ماجر پراته یو.
زه ګورم چې تاسو اوس هم خرڅلاو لري، اوس هم ځوانان راځي له تاسو نه جوسونه اخلي. تاسو د دغه ناروغي په وړاندې څه اقدام کړی دی؟ یعنی په خو به دسی و چې تاسو به دغه جوسونه په ګیلاسونو کې خرڅول، اوس هم دغه سی په ګیلاسونو کې خرڅوي که څنګه؟
اوس موږ اقدام دا اقدام هم کړی دی چې بر مصرف ګیلاسونه هم راوړي دي، بر مصرف شوي نه هم تا اخیستي دي، د هغه زردکو دپاره هم پیپونه اخیستي، بامبۍ هم اخیستي دي. دغه کې هغه کوو که نه زیات استفاده ټول دي نه کوو.
په کابل کې د جوسو د یو کاروباري څرګندونې مو د ژوند پر رنګونو کې واورېدې. اوسنۍ خبري مجله ورسره پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله له